ظالم بجن پلار دا رڼا گانو علامت دے
السلام علیکم او ستړي مشي د مشال ریډیو د مازیګر سلورو بچو په خبرونه کې درته زمدي حمیر ساده هر کلی وایم. په خبرونه کې به د متنو د وسلوال برید په هنګو کې د وسلوالو لخوا د یو سکول د تباه کېدلو د امریکا د بارنیو چارو وزیر او د افغان ولسمشر ترمنځ شو ټلیفوني خبرو اترو. په قطر کې د افغان طالبانو د سیاسي دفتر پرانستل کېدلو په اړه د پاکستان د قبایلي اوسیدونکو د نظر د کراچۍ د شخصي یونیورسټیانو لخوا د ټکسونو د ردونې او د مهاجرو نړیوالې ورځې په اړه به معلومات واورئ. هفتهوار پروګرام د سندرو امیر هم لرو خو اول د دې سات تازه خبرونه زموږ د همکار بوریوال کاکړ نه وي.
نمړې د مهم خبرونو سرچکی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر افغان ولسمشر ته ډاډ ورکړی چې دوی هم له دې سره اتفاق نه کوي چې طالبان خپل دفتر د افغانستان د اسلامي امارت د سیاسي دفتر په نامه یاد کړي. تیر شپه د پېښور په بیلابیلو سیمو کې د تشدد په پیښو کې د و امنیتي عسکرو په ګډون لسو کسانو ته مرګ ژوبله وشته او د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي په ملک کې د ترګري په اړه د یو هر اړخیزي تګلارې پر جوړولو کار کوي. اوس بشپړ خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د چهارشنبه په ورځ له افغان ولسمشر حامد کرزی سره دوه ځله پر ټلیفون خبرې کړې دي. د افغان او امریکایي چارواکو په وینا جان کیری ولسمشر حامد کرزی ته ډاډ ورکړی چې امریکا هم له دې سره اتفاق نه کوي چې په قطر کې د طالبان خپل دفتر د افغانستان د اسلامي امارت د سیاسي دفتر په نامه یاد کړي. د افغان ولسمشر حامد کرزی ویاند ایمل فیزی د چهارشنبه په ورځ په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
د امریکې د بهرنیو چارو وزیر جمهوری حامد کرزی ته د اطمینان ورکړي چې د قطر د بهرنیو چارو له وزارت سره خبرې کړې دي او قطر هغه لوحه چې په هغه کې د افغانستان اسلامي امارت نوم نوشته و د طالبان لپاره او د سیاسي دفتر یادونه شوې وه دغه لوحه د قطر بهرنیو چارو وزارت راکښته کړې ده.
بل پلو د قطر حکومتي خبري اژانس د چهارشنبه په ورځ د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزارت له حوالې لیکلي هغه رسمي نوم چې د دې دفتر لپاره اتفاق پرې شوی و په دوحه کې د طالبانو سیاسي دفتر دی. بل خوا د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو ویاندې جین ساکی هم پرون له خبريالانو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې امریکا د طالبانو اسلامي امارت په رسمیت نه پیژني. د خیبر پښتونخوا له مرکز پېښور سره نږدې د متنو په اسره خاورونو سیمه کې تیر شپه نا وخت د پاکستانی پاوز پر یو کاروان د وسلوال طالبانو په برید کې 15 عسكر وژل شوی. د دې پیښې په اړه د متنو د ثانی مشر بهرام خان مشال ریډیو ته وویل
دا پیښه بیګا د شپې 11 بجې دا پیښه شوې ده. خره خورې ټوپ نه دی خو مرامځي چو پورته وي ماغه نه دی خو دا آرمی په کارمل باندې شوې ده. آرمین 15 کسان شهیدان شوې دي او د شرپسند نوم څلور کسان چې دي نو دا کړی خو د شپې تیار و دا هغه تیار کې بیا عزیزان سره وړي دي ته دې خو نن څخه فارې شروع واخلو.
وسلواله طالبانو د دې برید پړه پر غاړه اخیستې. بل خو د مشال ریډیو خبري الوای چې د تیر ماشام په پېښور کې له ګلبهار تانی سره نږدې نا سرګند کسانو پر پولیسو لاسي بم غورځولې چې د پولیسو د یو عسكر په ګډون درې اموګړي پکې جوبل سوي دي. د دې برید پړه بیا چا نه منلې. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان وایي چې په ملک کې د ترګري په اړه د دوی حکومت د یو هر اړخیزي تګلارې پر جوړولو کار کوي. چودري نثار علي خان د چهارشنبه په ماښام د پاکستان قومي اسمبلی ته د وینا پر مهال وویل ډیر ژر به په دې اړه یو غونډه راوبلي.
ټیرریزم اوس په مشاورت هوګي حکومت
دی وای دشتګردی په دې باندې به مشورات کیږي. حکومت به د دې ملک امنیتي ادارو سره تر مشورات وروسته یو ورکینګ پیپر جوړوي او په دې غونډه کې به د پاکستان د پوز مشر او د استخباراتي ادارو مشران هم ګډون کوي. د 2013 کال د مئی د 11مې د انتخاباتو لپاره د کمپاین پر مهال د اوسنی واکمن ګوند پاکستان مسلم لیگ نن ډلې د ترګری په اړه د ریزداو چې کې واک تر لاسه کړ نو بل وسلوال سره د خبرو اترو لاره په ملکی د رواني ترګری مخنیسي. د افغانستان د جلال آباد ښار په مجور آباد سیمه کې د بمی چاودنې له امله دوه تنه وژل شوي او یو تن ژوبل شوی دی. له سیمې د مشال ریډیو خبریال وایي چې دا پیښه نن سهار شاوخوا 8 بجې رامنځته شوې. د ننګرهار د امنیې د قمندانۍ یو ویاند حضرت حسین مشرکیوال وایي چې په وژل شوي کې یو تن د ملي امنیت کارکوونکی دی. مشرکیوال زیاتوي چې په پیښه کې وژل شوي کسان پر موټر سایکل سپاره وو او لومړني معلومات ښیي چې پر یو شخصي بم اوښتې. تر دې مهاله د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. په تاریخ کې په لومړي ځل د اسرائیل سفیر د ترکمنستان ولسمشر ته خپل سفارتي کاغذونه وړاندې کړي دي. د ترکمنستان رسنوی خبر ورکړ چې د اسرائیل سفیر شیمیرو زور ترکمن ولسمشر قربان کلی بردی محمودوف ته د خپلو کاغذونو ترڅنګ د اسرائیلي ولسمشر شیمون پیرس لخوا اسرائیل ته د سفر بلنه هم وړاندې کړې ده. شیمی زور دویم امیدوار و چې اسرائیل په ترکمنستان کې د سفیر د دندې لپاره وړاندې کړی. لومړی وړاندې کړل شوی سفیر روین دانیل و چې د موساد یو پخوانی ایجنټ و چې د نوماندۍ پر ضد یې د ترکمنستان په جنوبي ګاونډي هیواد ایران کې د احتجاج له راپورته کېدو وروسته د نوموړي ټاکنه رد سوه. اسرائیل او ترکمنستان په 1992 کال کې سفارتي اړیکې جوړې کړې وې، خو اسرائیل په 2009 کال کې داسې اراده وښودله چې ترکمنستان ته خپل سفیر ولیږي. د نړۍ د هغو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د راتلونکي یک شنبه په ورځ په قطر کې غونډه کوي چې د شام د ملګرو په نامه یادیږي. ټاکل شوی ده چې په دې غونډه کې به د شام د ولسمشر بشار الاسد د رژیم له مخالفو سوالو سره د ملاتړ پر لارو چارو خبرې وسي. سفارتي چارواکي وایي چې امریکا، اروپایي هیوادونه او د سیمې د اتحادیانو په ګډون به د یوولس هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران په دې غونډه کې برخه واخلي. په پیرس کې د فرانسوي ډیپلوماټانو له خولې ویل شوی دی چې په دې غونډه کې به د بشار الاسد د رژیم خلاف د جګړې لپاره د هغه د مخالفینو د وسلو پر غوښتنه هم بحث وسي. او اوس د لوبو یو خبر، د هند او سریلنکا ترمنځ د آی سی سی چمپیون ټرافی د دویمې سیمی فائنل په لړ کې دا وخت سریلنکا لوبه کوي. سریلنکا په 10.3 اوره کې د یو لوبغاړي په سر 14 منډې کړې دي. د خبرونو پای
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول. په خبرونه کې به واوري د پیښور سره نږدې په متنو کې تیره شپه په پوز وسلواله حمله شوې. د سیمې پولیس وایي په هنګو کې وسلوالو یو سکول تباه کړی دی. په هکله به معلومات واوري. په قطر کې د افغان طالبانو د سیاسي دفتر پرانستل کېدلو په اړه د پاکستان د قبایلي سیمو اوسیدونکي څه وایي؟
یو بدلون په دنیا کې د دهشتګرد بجای په سیاسي شکل متعارف شي، او دوام د امن د عمل پرمختګ سره زموږ دا امیدونه دي چې موږ سبا به امن ملاو شي.
په هفتوار پروګرام د سندرو امیل کې به په سعودي عرب کې میشته یو پښتون د ادبي هلو زلو په حق له خبرې واوري.
ویب سایټ یې مونږ ګورو نو یا بالکل موسیقۍ لپاره مختص کړی شوی دی. داسې یو ادبي پاڼه په هغه وخت کې نه وه، نو د هغې وخت ماته یو خیال راغی چې داسې یو پلیټفارم په کار دی چې په هغې کې سړی د ادیبانو یا د ادب لږه ډېر خدمت کوي.
د مشال ریډیو خپرونې اورېدل مه هېروئ. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل، د پیښور سره نږدې په متنو کې د طالب وسلوالو برید کې 15 پاکستانی پوځیان وژل شوي دي او 3 ژوبل دي. بلخوا د امنیتي اهلکارو په جوابي کاروایي کې د پولیسو په وینا 4 برید کوونکي وژل شوي دي. د پیښو وروسته پلټون کې عملیات شوي دي خو څوک گرفتار شوي نه دي. تفصیل له پیښوره د مشال ریډیو خبریال شبي جان راکوي.
دا متنو تانه پولیسو مشر مشال لیډو ته ویل چې دا پیخه بیګا د شپې 10 بجې سری خور چوک متنو کې هغه محل رامخته شو کله چې د پاکستان پوز یو کانوای د معمول په گشت روان وو، او دغه وخت کې یو شمیر طالب وسلوالو په دوی باندې برید وکړو او پوز او پولیسو په ګډه جوابي کاروایي هم شروع کړه چې په نتیجه کې د پوز 15 کسان مړ شول. دی وایي چې د برید کوونکو وسلوالو نه هم دوی 4 کسان وژل دي. اس اچ او بارام خان زیاتوي
چوک نه دی خو مرمزي چوک ورته وي د آرمی په کاروایي باندې شوې ده. آرمی
پنځه کسان شهیدان شوي دي او د شرپسند نوم څلور کسان چې دي نو هغه د کړي خو د شپې تیاره وه، نو هغه تیاره کې بیا عزیزان سره وړي دي، ځکه چې دې خوا نه هم سخت فایرنګ شروع وه. زمونږ پولیس او آرمي مشترکه وو دوی سره، نفرین زیاته کړې ده. مونږ ورته کم ځایونو کې چې واقعات کېږي هلته پوسټونه هم جوړو، خو مصیبت دا دی چې دا طالبان وته وي یا شرپسند هر څه چې دي هغه خلک چې دي نو هغه د علاقه غیر کېږي، نو دوی ټوټل چې دی دس منټ چې دی خو راتلیم شي او واپس لیم شي.
بلخوا په دغه سیمو کې د داسې قسمه پیښو په اړه باندې د دفاعي چارو کارپوه ریټایر بریګیډیر محمود شاه وایي چې تر څو دغه سیمو کې صحیح پوځي عملیات نه وشي نو داسې پیښې به رامخته کیږي.
دراصل دا علاقه چې کوم ده نو د دریو سایډونو نه قبایلي ده، هغه صفا کول غواړي. یو طرف ته باړه ده او بل طرف ته ایف آر کوهاټ دی او بل طرف ته ایف آر پشاور دی، او د درې ځایونو کې چې کوم ده طالبان وخت په وخت راښکاره کیږي. خو دا ټول علاقه چې کوم ده هغه انسیف ده، خو دا چې پوخ بند دی د پاره دا دی چې دې علاقو کې ښه په ګهرایه باندې اپریشن وشي او دا خلک هغه د نو باسلی شي.
یادونه ده چې مخکې هم څو څو وارې پیښور سره نږدې بډبیره متنو او دیزو کې دغه رنګ پیښې رامخته چې پوز او پولیس پکې پنخه کیږي، او زیاتره پیښو کې امنیتي اهلکارو ته مرګ جوبله هم اړول کیږي. بریګیډیر محمود شاه زیاتوي چې موجوده صوبایي او مرکزی حکومت له پکار دي چې خو دوی سره زر تر زره مذاکرات وکړي او یاد دا جنگ خپل جنگ وګڼي او پوسټ ته حواله کړي.
حکومت دلته کې په خیبر پختونخوا کې هم او مرکزی لیول باندې هم وایي چې موږ مذاکرات کوو او مذاکرات اوسه پورې شروع شوي نه دي، نو دا یو غیر یقیني شان صورتحال دی. فوج لکه هغوی وایي چې سیول انتظامیه یا پولیټیکل لیډرشپ چې کوم دی دا پورا دا مسئلہ چکم دے دے اونرشپ واخلی اور دا مسئلہ خپل لاسو کې واخلی بیا موږ ته ہدایت راکې نو هغه مطابق موږ چلیږو.
بلخو دا تحریک طالبان پاکستان ویان احسان الله احسان د دغه پیخي پړه په سر اخستې ده او ویلي دي چې د امنیتي اهلکارو په ضد به د دوی دغه کاروایي دوام لري. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
په هنګو کې نامعلومه وسلوالو یو بل سکول په چاودېدونکو توکو الوزولې دي. دغه پیښه د زیارت په شپه په کاربوغي سیمه کې رامنځته شوې ده. چارواکو تر مخه چې په پیښه کې کوم ځاني زیان نه دی شوی، خو د سکول ودانۍ ته سخت زیان اړولې دي. نور حال له سیمې د مشال ریډیو د خبریال په دې رپورټ کې اورو.
د خیبر پختونخوا صوبې په ضلع هنګو کې نامعلوم وسلوالو یو بل سکول په چاودېدونکو توکو والوزولو. چارواکو تر مخه چې دغه پیښه د زیارت په شپه په کاربوغي سیمه کې رامنځته شوې ده. د تعلیم محکمې مشر چارواکی نذیر خان مشال لډیو ته وویل چې په پیښه کې کوم ځاني زیان نه دی شوی، خو د سکول ودانۍ ته سخت زیان رسولی دی. مخکې تعلیم د ریکارډ تر مخه چې په ضلع هنګو کې قریبا 1400 سرکاري سکولونو کې 111 د پرایمري سکولونه دي. د ګورمنټ پرایمري سکول نمبر 2 کې له اول جماعت څخه تر څلورم جماعت پورې یو شمېر زده کوونکي سبق وایي. واضح دی چې تیر یو میاشت کې سرکاري سکول استاد د بدرګه کې دوه سره دغه دریمه پیښه ده چې د کاربوغي سکول تباه کړل شو. د دې وړاندې په محمد خواجه سیمه کې سرکاري سکول په نهه کړه شوی و. د تعلیم محکمې دفتر تر مخه چې په ضلع هنګو کې تر اوسه 111 سکولونه د ترهګرۍ ښکار شوي دي. نذیر خان وویل چې سکولونو حفاظت په لړ کې حکومت هر ممکن اقدامات اوچت کړي دي، خو ضروري دا ده چې خلک د هم دوی سره تعاون وکړي او چې څوک سکولونو ته زیان رسوي هغه دې ورته په ګوته کړي. په قبایلي سیمو او خیبر پختونخوا کې لسو کالو راهیسې تر اوسه په سلګونو سکولونه وران شوي دي چې د ډېرو پړای وسلوال طالبانو پر غاړه اخیستې ده.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی اوریدلی او لیدلی شئ. او یو بل رپورټ ته ورسو چې افغان او امریکایي چارواکي وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له ولسمشر حامد کرزی سره د چهارشنبه په ورځ دوه وارې ټلیفوني خبرې کړې دي، او نوموړي ته ډاډ ورکړی چې په قطر کې د طالبانو له سیاسي دفتر سره واشنگتن هم د افغانستان د اسلامي امارت د سیاسي دفتر په نوم موافق نه دي. نور تفصیل زموږ همکار اجمل ان وړاندې کوي.
دا ولسمشر حامد کرزی ویان دی مل فیضی پرون ماخام ازادي رډیو ته وویل چې په تیرو څلیر ساتونو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له ولسمشر حامد کرزی سره دوه ځلې تلیفوني خبرې کړي. د ښاغلي فیضی په وینا جان کیری په وروستي تلیفوني تماس کې ولسمشر کرزی ته ډاډ ورکړ چې د قطر حکومت په دې اړه ځینې اقدامات کړي.
جمهوری حامد کرزی ته دا اطمینان ورکړي چې د قطر د بهرنیو چارو له وزارت سره خبرې کړي دي، او قطر هغه لوحه چې په هغه کې د افغانستان اسلامي امارت نوم نوشته و د طالبان دپاره او د سیاسي دفتر یادونه سوې وه، دغه لوحه د قطر بهرنیو چارو وزارت را کښته کړې ده. دغه دفتر د دې وروسته یوازې او یوازې د طالبانو دفتر په نامه یادېږي.
بل خو د قطر دولتي اژانس کیو ان ای د چهارشنبه په ورځ د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزارت هغه بیان خپور کړ چې وایي د سه شنبه په ورځ په دوحه کې پرانستل شوی دفتر د افغان طالبانو سیاسي دفتر دی، نه د افغانستان د اسلامي امارت سیاسي دفتر. د ولسمشر کرزی وایاندی مل فیضی په خپلو خبرو کې ټینګار وکړ چې د تیری وی میاشتې راهیسې په قطر کې د طالبانو د دفتر د پرانستلو په اړه د کابل او واشنگتن ترمنځ په بیلابیلو سطحو خبرې اترې شوې، او په دې اړه چې دا دفتر به یوازې د سولې د خبرو اترو لپاره د طالبانو یو دفتر وي، واشنگتن له کابل سره شمنې کړې وي.
افغانستان خپلې اندېښنې د دې دفتر د پرانستلو په اړه د امریکې سره شریکې کړې وي، او په مقابل کې د امریکې جمهور هم په یو لیک کې جمهور اسلامي کرزی ته ټول دغه اطمینان او تضمینونه ورکړي وه چې دغه دفتر به یوازې او یوازې یو ادرس وي د مذاکراتو په خاطر، د افغانستان د سولې د عالي شورا او د طالبان ترمنځ د مذاکراتو په خاطر به دا یو دفتر وي. خو متاسفانه ټول هغه تضمینونه چې په هغه لیک کې جمهور اسلام اوباما له خوا څخه جمهور اسلامي کرزی ته استول شوی وو، په هغه ډول چې دغه دفتر پر پرانستل شو، دا کاملا په تضاد کې و د ټولو هغو ضمانتونو سره چې د امریکې له خوا څخه
یمل فیضی زیاته کړه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ولسمشر حامد کرزی ته وویل چې دوی هم په هغه بڼه د دې دفتر له پرانستلو سره موافق نه دي چې د سه شنبه په ورځ پرانستل شو. ټینګار وکړ چې د افغانستان سره په دې برخه کې پر ټولو ژمنو ولاړ دي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وی ویان دی جین پساکی هم پرون خبر یاران سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې د امریکا متحده ایالات د طالبانو اسلامي امارت په رسمیت نه پیژني. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت دی ویان دی د خغلی کیری له خولې ویلي چې د قطر حکومت پرون په دې اړه چې په دوحه کې د طالبانو دفتر د قطر د حکومت لخوا په منل شو شرایطو برابر شي ګامونه اخیستي. جمساکی وای په دوحه کې د طالبانو له دفتر څخه هغه لوحه چې د دې په وینا ناسم نوم پرې لیکل شوی و لري شوې ده. نو موري ویل
دی افیس مست نات بی ټریټډ اس
جن ساکی ویل د دفتر سره به د یو سفارت یا بل داسې دفتر په توګه چې د امارات حکومت او یا واکمنۍ په توګه د افغان طالبانو استازیتوب وکړي چلند نکېږي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د دی ویاندې پوینا د په دوحه کې د افغان طالبانو سیاسي دفتر دی.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د اجمل ان نمو تفصیل واوریدل. د قطر په دوحه کې د طالبانو سیاسي دفتر پرانستل په اړه افغان حکومت، امریکا او طالبان څه غوښتنې لري، دوی څه تمې څرګندوي، او په دې مسلې کې پیچلي موضوعات څه دي؟ د مشال ریډیو د خبر مرکزي څنګه د موضوع ته کتنه کړې دا او رپورټ یې جوړ کړی چې زموږ همکار ګل ایاز یې تاسو ته وړاندې کوي.
دا ممکنه ده چې امریکا، افغان حکومت او طالبان په یو میز د امن خبرو اترو لپاره کینی. په دې کې هر یو د خبرو لپاره د خواهشاتو لیست لري. په افغان جګړه کې د دریو مرکزی کردارونو څه غوښتنې دي او له دوی نه څه تمه کیږي؟ لومړی طالبان دي چې یو منظمه ډله ده، خو د امن د خبرو اترو په موضوع اختلافات لري. په دې کې سخت دریځ طالبان چې د فوزي سانګې کې دي د امن خبرو اترو مخالفت کوي، بلخوا هغه طالبان چې په پاکستان کې بندیان وو د دغه پروسی ملاتړ کوي. د طالبانو غوښتنو کې د هغه طالب بندیانو راخوشي کول هم شامل دي چې د افغان حکومت د سار لاندې بندیخانو کې قید دي. په دې کې 15 هغه طالب بندیان چې د امریکا په ګونتانامو زندان کې قید دي د راخوشي کولو غوښتنه هم شامل ده. طالبان دا تمه هم څرګندوي چې په غړو یې بندیزونه نرم شي. ملګرو ملتونو د سلو نه زیات هغه طالبان چې القاعده سره اړیکې لري په تور لیست کې شامل کړي دي. په دغه طالبانو سفري بندیزونه دي او شتمنۍ یې کنګل شوي. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د افغان حکومت په خواست یو شمېر طالب مشران له دغه لیست څخه وستل دي. همدارنګه طالبان به په رسمي توګه د امریکا لخوا د سیاسي ډلې په حیث پیژندګلو هم وغواړي. د طالبانو لخوا تر ټولو زیاته خیالي غوښتنه به د افغان آئین کې بدلون وي. د طالبانو ممکنه غوښتنو ته په کتو سره ځینې مسلې نور هم پیچلې کېدای شي. زیاتره افغان قانون جوړونکي او د بشري حقوقو کارکونکي د ممکنه امن تړون په اړه اندېښنې لري، او په دې کې تر ټولو زیاته اندېښنه د افغانستان د ښځو په اړه ده. د افغان حکومت غوښتنو او تمو کې لومړی خبره دا ده چې د قطر په دوحه کې د طالبانو سیاسي دفتر پرانستلو او له امریکا سره خبرو اترو په اړه یې خفګان څرګند کړی دی. کابل په دې خبره ټینګار کوي چې د افغان حکومت جوړ کړي د سولې د عالی شورا دی د امن خبرو اترو رهبری وکړي. افغان ولسمشر حامد کرزی په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر پرانستلو وروسته له امریکا سره دواړه خیزه امنیتي تړون په اړه خبري وزنډولي. د ولسمشر په وینا د امریکا حکومت په قول او فعل کې تضاد دی. د کرزی حکومت پر دې هم اندېښمن دی چې طالبانو ته په دوحه کې رسمي درجه ورکړل شوې ده چې پکې د طالبانو خپل بیرغ او د اسلامي امارات افغانستان بینر هم لګیدلې وو. کابل ویره لري چې دغه پیژندګلو سره به د طالبانو نظریه ته نور قوت میلاو شي او حکومت به جلاوطن شي. کابل له طالبانو څخه غوښتنه لري چې افغان حکومت او د هیواد آئین ومني او وسلي وغورځوي. په دې کې یوه پیچلې مسله دا ده چې ولسمشر حامد کرزي حکومت به په 2016 کال کې ختم شي او په همدغه کال کې به بهرني ځواکونه له دې هیواده وځي. د امریکا دریسته کتنې سره د ولسمشر باراک اوباما هغه سرګندونې لومړی راځي چې د افغانانو په مشرۍ کې د سولې پروسه یوه غوره لاره ده چې د افغانستان او سیمې استحکام لپاره ضروری ده. د امریکا حکومت پر طالبانو زور راوړي چې له القاعده شبکې سره اړیکې پرې کړي، تشدد نه لاس واخلي او د ښځو او اقلیتو حقوقونه خوندي وساتي. د دې ترڅنګ امریکا او ناتو دا خبره څرګنده کړي چې د القاعده پر ضد جنگ ته ژمن دي. د امریکا غوښتنو ته متکتنې سره یوه مسله پیچلې ښکاري چې طالبان وایي تر هغې پورې امریکا سره نیخ په نیغه امن خبرې به ونه کړي تر څو دې هیواده بهرني ځواکونه نه وي وتلي. د افغانستان به راتلونکي کال زیاتره بهرني ځواکونه وځي خو ځینې به په دې هیواد کې پاتې شي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې د ګولایاس ریپورت مواوریدل. د پاکستان په کبالي سیمو کې ولس په قطر کې د افغان طالبانو د سیاسي دفتر په پرانیستل کېدلو بیلابیل نظرونه لري. ځینې قبایلیان دا فکر لري چې که د طالبانو سره مذاکرات په سم ډول وشي نو په سیمه کې به یې ښه نتیجې مخې ته راشي. بلخوا نور کسان بیا وایي چې که څه هم قبایلیان دغه دفتر ته په ښه سترګه ګوري خو پکې د پاکستاني طالبانو ذکر نه دی شوی. له سیمې د مشال ریډیو خبریال تفصیل وړاندې کوي.
دوی ورځې کېږي چې په قطر دواکشي افغاني طالبانو د فریقینو سره د مذاکراتو دپاره دفتر قائم کړی دی. د سولي وزیرستان مسعود وزیر او د نیمې قبایلي سیمې درازیندر شیرانی قبایلیون دا دفتر ته په سر نظر کسي او د مذاکراتو د عملنه صحیح هیلې لري. د نیمې قبایلي سیمې درازینده یو مشر یونس خان شیرانی وایي
افغانستان کې د افغان حکومت او د امریکای سره د امن مذاکرات کامیاب شي د دې اثر به زموږ په پښتونخوا وطن او په قبایلي سیمه باندې ډېر مثبت او ډېر ښه امیدونه دي. یو به دوی په دنیا کې د دهشتګرد بجای په سیاسي شکل متعارف شي او دوام د امن د عمل پرمختګ سره زموږ دا امیدونه دي چې موږ سبا به امن ملاو چې دوی دا مذاکرات ښه په اخلاص او زموږ د لر او بر وطن د اوسېدونکو دپاره د امن په فکر باندې وکړي چې موږ هم د امن شپې او ورځې تعریف.
د سولي وزیرستان مسعود قبایلیانو سره تعلق لرونکی یو بل مشر سردار امن الدین مسعود شامل خیل زیاتوی چې د قطر دوه په دا دفتر او مذاکراتي عمل کې د پاکستان د غاړې طالبانو هم شامل وای بیا به یې مخې ته نورې ګټورې نتیجې راغلي وای.
طالبان امریکایانو نیز د پښتون نظر باندې قبایل ورته کړې ویل چې میرا قبایل هغه ټوله مسله په دغه پر تړلې ده خو په داسې کې چې قبایل مو محسوس کړی دی هغه دغه ده چې په داسې د افغانستان طالبان دي په شکل میرا پاکستاني طالبان په داسې سره ذکر نه دی شوی.
د سولي وزیرستان ورنه ورسه دون کای او مخشنای سفیر ایاز وزیر په دغه اولې سره په دارنګ جاګیږي.
افغان حکومت او طالبان په خپل سره ناس نه خبرې د امریکای سره خبرې کول تاسو د دې مسلې حل نه دی ځکه چې امریکا اوس روانه ده او په میدان به بیا افغانان سره پاتې وي نو که د امریکای سره خبرې کوي هم ښه خبره ده هاته هم ووځي هغوی به هم څه ترتیب وباسي خو اصلي مندوره خبره د افغان حکومت او د طالبانو په خپل منځ کې ده.
دې قبایلیانو جواب تکړه چې د طالبانو دفتر او په مذاکراتي عمل کې کړکې چونه راتلل پټه خبره نه ده خو په چار دادا چې فریقین د امن دپاره هر څه وزغمي د نړۍ او د سیمې اوسېدونکو ته بختور زیری ورکړي.
دا مشال ریډیو ده.
په پاکستان کې د شخصي پوهنتونونو اتحادیې د مرکزی حکومت لخوا په وړاندې شوي بجټ کې په تعلیمي ادارو لګول شوي ټیکسونه رد کړي دي. دا چې ولې په دې اړه نور تفصیل د ظفر کریمي په ریپورت کې اورو.
د شخصي یونستیو یا پهنتونونو اتحادیه ای پی یو آئی چارواکو د چهارشنبه په ورځ په کراچۍ پریس کلب کې خبري غونډه وکړه او د مرکزی حکومت له لورې یې د 2014 او 14 لپاره په وړاندې شوي بجټ کې په شخصي پهنتونونو لګول شوي ټیکسونه یې رد کړل. د غونډې د ویناوالو په خبره دا ټیکسونه په پاکستان کې د تعلیم شعبې ته زیان رسوي. پریس کانفرنس ته په وینا کې د ضیاءالدین یونستی وایس چانسلر پیرزاده قاسم وویل پکار ده چې د انکم ټیکس څخه د پخوا پشان تعلیمی ادارې مستثنا ګرځول شوی وي. دی وایي د شخصي پوهنتونونو ټولې اړتیاوې دغه یونیورسټیانې پخپله پوره کوي. په دې برخه کې د لوړو زده کړو کمیشن وارد مخه مرسته نه کوي او دا ټولې خرچې دوی د زده کوونکو څخه د اخیستونکي فیس څخه ترلاسه کوي. په زده کوونکو وارد مخه ډیر بوج دی. د دې ټیکس له لارې به په زده کوونکو 15% بوج نور هم زیات شي، نو ځکه موږ وایو چې دا ټیکس د معیاري تعلیم مخې ته یو خنډ جوړ شو. غونډې ته په وینا کې د محمد علی جناح یونیورسټی وایس چانسلر عبدالوهاب وویل په 2000 کال کې د بهرنیو هیوادونو څخه راغوښتل شوو استادانو ته د انکم ټیکس په برخه کې 15% ټیکس معاف شوی و، خو په دې بجټ کې د زده کوونکو د فیس د زیاتولو تر څنګ له استادانو د ټیکس معافۍ دغه سهولت هم بیرته اخیستل شوی دی. دی وایي هغه ادارې چې د زده کوونکو څخه د ټول کال 2,00,000 روپۍ فیس اخلي په دې 15% نور ټیکس لګول شوی دی او د ټیکس د جمع کولو بوج هم په اداره وراچول شوی دی. بله خبره په دې بجټ کې دا ده چې څه موده مخکې د بهرنو ملکونو څخه راغوښتل شوو خو استادانو د حوصلې د اوچتولو لپاره هغوی ته 15% انکم ټیکس معاف شوی و. هغه سهولت اوس په دې بجټ کې له استادانو څخه واپس اخیستل شوی دی او دې کارونو استادان او زده کوونکي د ستونزو سره مخ کړي دي. د انډس پوهنتون وایس چانسلر خالد امین خبري غونډې ته وویل په پاکستان کې دا مهال نږدې 5,500,000 زده کوونکي په پوهنتونونو کې زده کړې کوي چې له دې جملې څخه 30% زده کوونکي شخصي یونیورسټیو ته ځي. هغه وویل په زده کوونکو او استادانو د لګول شوي ټیکس څخه مرکزي بجټ ته 3 بلین روپۍ زیاتې ورځي، خو د دې څخه د تعلیم په شعبه ډېرې بدې اغېزې پرېوځي. دی وایي ما ته معلومه ده چې اوس هم کله زده کوونکي د فیس جمع کولو لپاره راځي نو دوی دغه کلنۍ فیس په څو قسطونو کې ورکوي. ځینې زده کوونکي د دې لپاره قرضونه اخلي، ځینو ته بیا خپل پوهنتونونه سکالرشپونه ورکوي، خو بیا هم د دې ګرانۍ، بیروزګارۍ او بدامنۍ په زمانه کې دوی خپل فیسونه نشي ادا کولی. د شخصي پوهنتونونو د اتحادیه چارواکو د پاکستان له وزیر اعظم او د خزانې له وزیر څخه خواست وکړو چې د تعلیم شعبې دې د پخوا پشان له دې ټیکس څخه مستثنا کړي او په دې توګه دې وارد مخه پستون زوکګیره د تعلیم شعبه له مشکلاتو څخه وباسي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
نن په ټوله نړۍ کې د کډوالو نړیواله ورځ منزل کیږي. د ملګرو ملتونو په خبره د تیر کال په پرتله سخت کال د کډوالو شمیره زیاته شوې ده. بلخوا په پاکستان کې میشت افغان کډوالو یو شمیر مشکلات لري. د کډوالو د نړیوالې ورځې په حقله د اسلام آباد نه د سیرت صحیح دا رپورټ اورو.
نن د پاکستان په شمول ټوله نړۍ کې د کډوالو نړیواله ورځ مانځل شي. پاکستان کې د اقوام متحده د کډوالو لپاره د اداري یونیسیار د ویاندې دنیا اسلم خان په وینا چې دا وخت پاکستان کې د افغان کډوالو په شمول د نورو ځینو ملکونو کډوال هم میشت دي، خو په دې کې له ټولو زیاته شمیره د افغان کډوالو ده. د دې ورځې په اړه دنیا اسلم خان مشال ریډیو ته وویل چې د دې ورځې مقصد دا دی چې مقامي خلکو ته د کډوالو حیثیت او اهمیت ور په ګوته کړی شي چې دوی هم انسانان دي او د دوی حقونو ته هم اهمیت ترلاسه دي. دی زیاته کړه
څور مقصد دا دی چې خلکو ته دا ووایو چې یو خود مهاجرینو یا بې کوره سوي په ناګزینو د خلکو سره همدردي پکار ده. په دې چې هغه ډېر ضرورتمند خلک دي، هغه ته پکار نه ده چې په یو سپک نظر وکتل سي، یا دا پکار نه ده چې د هغو سره خالي په دې بیس باندې چې هغه مهاجر دي ظلم یا زیاتی وکول سي. څور مقصد دا دی په پاکستان کې هم چې افغانانو سره یا نور کوم مجبور مهاجرین وي د اغو ضرورتونو ته وکتل سي، اغو سره په چې کوم ملکونو دوی ته پناه ورکړی ده هلته پکار دی چې د انساني همدردی پر بنیاد باندې د دوی د انساني حقوقو خیال وساتل سي.
د دنیا اسلم خان د خبرې پترس کې مشال ریډیو سره خبرو کې افغان کډوالو وویل چې دوی په امروزه ژوند کې یو شمېر ستونزې لري. د خیبر پختونخوا د هریپور شپاړسم نمبر افغان کیمپ نه د افغانستان د لغمان ولایت د قرغیو ولسوالۍ اوسیدونکي محمد نبی مشال ریډیو ته وایي،
پیلن نو دلته چې کوم ژوند موږ لرو په دې هریپور کې، یو پیلن په دې وخت کې موږ ته دا خبرې کېږي چې صاحب تاسو دا کارتونه ختم شوي دي، تاسو څه کوئ او څه کول غواړئ؟ موږ ته اسمان نه څه پیسې، موږ څه کارت نه یو، نو اسمان غیر د پیسو نه خو بل امکان نه لرو، موږ صاحب پیسې ورکو. او دواګانې هم نشته، څه کوه هسپتالونه کوم کوم دواګانې چې دي هغه هم صاحب داسې خاص کوم دوا نشته. نور کده خبره داسې لږ مشکل غټ تکلیف ولري، هغه صاحب درته وایي چې زه اټا پاتای بوزه او زه لا فلان کې جاتې بوزه. غټ هسپتالونه ته د پیسو په زور باندې موږ صاحب غریب خلک په دیړې باندې پیدا کوو، اخر هم صاحب څه وسونه رسیږي، مریض موږ دلته لمین زلار چې مړ شي.
همدارز یو بل تن هم مشال ریډیو ته ویل،
زمانو جاوید صاحب د کابل د ولایت د افغانستان اوس اوسېږم په پېښور په رچ کې د بهار کې. زمونږ ستونزې دغه دي چې نن سبا د پولیس والا ډېر څنګهول دي، مثال که کارډ ورته وښیم که نه هغه درته وایي چې حساب اکسپایر شوي، بیا موږ وښیو چې نه دی که اوس موږ ته نور وخت راکړی، بیا وایي چې د توکن نمبر وښیه، حالانکه توکن کې څه هېڅ نشته، خو صرف هغه پیسو دپاره که نه مثال وایي چې بس اوس چای پانی راکړه. نو دغه ستونزې دي او نور خو بس مسافرۍ ژوند د تېروي یاره، د سکول او دا نور مسالې خو بالکل نشته الحمدلله، او صرف دغه د پولیس نه ډېر پتنګ یو، پیسې ورنکړي والا چې پلار دین کې پرېږدي، د پیسو خبر نه کېږي.
د یونیسیر د وینا مطابق د دې افغان کډوالو لپاره یوازې په خیبر پختونخوا کې اویا کیمپونه جوړ کړی شوی دي، او دغه رنګ د ټول شمیرې 20% کډوال په دې کیمپونو کې ژوند کوي. د ذکر وړ ده چې د روانې میاشتې په 13 نیټه به پاکستان کې د میشت افغان کډوالو د ایسارتیا مدت سر ته رسي، خو لا تر دې دمه دې لړکې نوې منتخب شوی حکومت خپل پالیسي نه ده اعلان کړې. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
نمازی کر سرونی میں بجی شوی دی لن خبرونا دا بورے وال کا کرنا رو
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د چهارشنبې په ورځ له افغان ولسمشر حامد کرزی سره دوه ځله پر ټلیفون خبرې کړې. د افغان امریکایي چارواکو په وینا جان کیری ولسمشر کرزی ته ډاډ ورکړی چې امریکا هم له دې سره اتفاق نه کوي چې په قطر کې د طالبان خپل دفتر د افغانستان د اسلامي امارت د سیاسي دفتر په نوم یاد کړي. د خیبر پښتونخوا له مرکز پېښور سره نږدې د متنو په سره خاورو نومې سیمه کې تېره شپه ناوخته د پاکستاني پاوز پر یو کاروان د وسلوال طالبانو په برید کې 15 عسکر وژل شوي دي. بلخوا تېر ماښام په پېښور کې له ګلبهار تاڼې سره نږدې ناسرګند کسانو پر پولیسو لاسي بم غورځولی دی چې د یو پولیس په ګډون درې عام وګړي پکې ټپي شوي دي. د افغانستان د جلال آباد ښار په مجبور آباد سیمه کې د بمي چاودنې له امله دوه تنه وژل شوي او یو تن ژوبل شوی دی. له سیمې د مشال ریډیو خبریال وایي چې دا پیښه نن سهار شاوخوا 8 بجې رامنځته شوې ده. د ننګرهار د امنیت د قمندانۍ یو ویان حضرت حسین مشکیوال وایي چې په وژل شو کې یو تن د ملي امنیت کارکوونکی دی. د نړۍ د هغو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د راتلونکي یک شنبه په ورځ په قطر کې غونډه کوي چې د شام د ملګرو په نوم یادیږي. ټاکل شوی ده چې په دې غونډه کې به د شام د ولسمشر بشار الاسد د رژیم له مخالفو سوالو سره د ملاتړ پر لارو چارو خبرې وسی. او په تاریخ کې په لومړي ځل د اسرائیل سفیر د ترکمنستان ولسمشر ته خپل سفارتي کاغذونه وړاندې کړي دي. د ترکمنستان رسنیو خبر ورکړی چې د اسرائیل سفیر شمیزور ترکمن ولسمشر قربان کلی بردی محمودوف ته د خپلو کاغذونو تر اڅنګ د اسرائیلي ولسمشر شیمون پیرس لخوا د اسرائیل د سفر بلنه هم ورکړې ده.
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې بورې وال کاکړ وړاندې کول. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د همکار سراج ظهیر نو اورو چې په پاکستان کې د کورنۍ او رسپانو د بیلابیل مقالو مهم ټکي څه دي.
آج ورځ پانه خپل ادارې کلی کې چې د مردان په علاقه شیرګل کې د هغه بل ورځې چاودنې ټوله صوبه غمجنه کړې ده، او په دې پیښه کې د صوبایي اسمبلی غړي عمران مومن په شمول د 150 نه زیات کسان په حق رسیدلي او د 150 نه زیات جوبل شوي دي چې پکې د ځینې حالات اوس هم مرګونه خودل شي. ادارې وایي چې د راپورونو تر مخه چې د ځانمرګي برید کوونکي هدف د صوبایي اسمبلی غړي عمران مومن دو، او کله چې د جنازې دویم تکبیر وشو په دغه وخت د ځان وژونکو کې ځان په چاودنه والو زولو. د ادارې په وینا چې په داسې صورتحال کې د وزیر اعظم نواز شریف له اړخه د سیاسي کوتونو سره د خبرو اترو اشاره د داخله چارو وفاقي وزیر چودھری نثار ورکړې ده، او دغه رنګ د سیکورټي لړکې هم حکومت ډېر زر د پالیسۍ اعلان کوونکی دی. ادارې وایي چې همدارس د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک لخوا هم د مشاورتي جرګې فیصله شوې ده. ادارې اخیری کې لیکي چې د مرکز او صوبایي حکومتونو په خلوص او کوششونو کې هیڅ شک نشته، خو د وخت غوښتنه ده چې د امن په ځای کولو لپاره کوششونو کې نور د ځنډ کار وانغستې شي، او حکومت ټول سیاسي قوتونه د ځان سره ملګري کړي او د امن په ځای کولو لپاره سنجیده ګامونه پورته کړي، نو حل به ممکن شي چې دلته په سنا سره ډول حالات کابو کړي شي. مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې طالبانو قطر کې په باضابطه توګه د دفتر پرانیسته وکړه، او د طالبانو ویان وایي چې د دفتر مقصد د افغان مسلې پر امن حل لټول دي، خو د دې لپاره به امریکا د دوی ټول قید ملګري خوش کوي، او بل دا چې افغانستان به د ټولو ګاونډي ملکونو سره ښه تعلقات ساتي. ادارې وایي چې امریکې د طالبانو د ګام هرکلی کړی دی، او وایي چې افغان طالبانو سره به نیغ په نیغه خبرې کوي، چې پکې به دا خبره په سر کې وي چې افغان طالبان به د القاعده او نور جهاني ترهګرو ډلو سره تعلقات ختموي. ادارې اخر کې وایي چې دا برستو کتې شي کومې غوښتنې مخې ته راځي او کومې منظوریږي، خو دا یو خبره ده چې دواړه ډلې مذاکراتو ته راغلي، او د دې مذاکراتو د کامیابۍ لپاره دا هم ضروری ده چې د سیمه ییز ملکونو د مفاداتو خیال پکې وساتل شي، او دې لړکی دوی هم اعتماد کې واخلي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ جورنال د مقالې په پیل کې لیکي کې یو پلو د وسلوالو طالبانو لخوا د تیرې سه‌شنبه په ورځ د افغانانو لپاره په تیرو 15 سیزو کې تر ټولو ښه خبر وو چې هغوی د خبرو اترو وړاندیز وکړ، نو بلې خوا ته بیا د همدې وسلوالو طالبانو یوې بمې چاودنې په کابل کې درې تنه ووژل. وال سټریټ جورنال لیکي وسلوالو طالبانو د خپل دفتر په پرانستلو وښودله چې دوی خبرو اترو ته چمتو دي. د ورځپاڼې په لیکنه وسلوالو طالبانو په خپل بیان کې وویل چې دوی به د دې اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې څوک د نورو هیوادونو امنیت ته ګواښ پیښ کړي. وال سټریټ جورنال زیاتوي د وسلوالو طالبانو دا ژمنه په رسمي توګه له القاعده سره د دوی د اړیکو د شلولو په معنا نه ده، خو بیا هم د امریکایي ولسمشر باراک اوباما د ادارې له غوښتنې سره سمون خوري. ورسپانه پر مخ لیکي چې افغان ولسمشر حمید کرزای طالبان او پاکستان په 2014 کال کې د نیټو ځواکونو له وتلو وروسته د واک ترلاسه کولو ته تیاری نیسي. بل پلو امریکایي ورسپانه واشنگتن پوسټ لیکي د امریکایي ولسمشر باراک اوباما اداره له افغان طالبانو سره داسې خبرې اترې پیلوي کوم چې د هغوی له هغه درید سره فرق لري چې ګواکې مشري باید افغانان پخپله وکړي. واشنگتن پوسټ لیکي په اصل کې وسلوالو طالبانو د افغان ولسمشر حمید کرزی له حکومت سره له خبرو اترو انکار وکړ. افغان ولسمشر د 2011 کال په پای کې په قطر کې د وسلوالو طالبانو د دفتر له پرانستل کېدو سره له دې کبله مخالفت کړی و چې د هغه په وینا د ترې باسي. ورسپانه لیکي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ به نیغ په نیغه خبرې اترې د یو سیاسي جوړجاړي او د جګړې د پای ته رسولو سبب سي. واشنگتن پوسټ لیکي په دې کې د بریالیتوب لپاره به طالبان د افغانستان حکومت او اساسي قانون مني، او هم به له القاعده د پاکستان د پوځ او استخباراتو سره اړیکې شلوي. ورسپانه لیکي اوس داسې نښې نشته چې ګواکې وسلوال طالبان دي رښتیا هم په خپله تګلاره او نظریه کې داسې ناڅاپي بدلون رامنځته کړي. د ورسپانې په لیکنه دا به د امریکا لپاره یو چیلنج وي چې له وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو پر مهال له دې تیر نسي چې ګواکې نیټو به د افغان ځواکونو روزنه نه کوي.
دا وو بوریوال کاکړ د سندرو عامل د دېونه په خبرونه کې به د یو سعودي عرب میشته پښتون شاعر خیام یوسف سی خبرې واوري. نوموړي د یاد عربي هیواد پر یاد خار کې د پښتنو د یو ادبي ټولنې فعال غړي دی، او هڅه کوي د انټرنیټ له لارې پښتني ادب او موسیقۍ ته خدمت وکړي. د هارون بادشاه دا پروګرام اورو.
که
قدرمن اوریدونکو په سندرو امیل خبرونه کې زما هارون باچا سلامونه ومنئ. مینوالو د کمپیوټر او نوې ټکنالوژي په دې دور کې خلک زیاتره د معلوماتو ترلاسه کولو لپاره انټرنیټ کاروي. په دې تیرو کلونو کې زموږ ګرانې پښتو ژبې هم د انټرنیټ نړۍ ته لار موندلې ده. هغه پښتانه وګړي چې کمپیوټري خدماتو ته لاسرسی لري هرومرو به په پښتو ژبه جوړې شوې یو شمېر ویب پاڼې له نظره تیرې شوې وي. په پښتني ادب او کلتور مینو ځینو پښتنو ځوانانو خپلې ځانګړې ویب پاڼې جوړې کړې دي چې هم له دغې لارې غواړي د خپل ادب او موسیقۍ د ودې او پرمختګ لپاره کار وکړي. د دغو تکړه ځوانانو له ډلې څخه یو هم د خیبر پښتونخوا د ملکن خیام یوسفزی دی چې شاعر دی او د پښتو ډاٹ نیٹ په نوم یوه ویب پاڼه له تیرو 15 کلونو راهیسې چلوي. د دې ونې په سندرو میل کې قدرمنو هم د خیام یوسفزی له خولې چې د سعودي عربستان په ریاض ښار کې میشت دی د ده د ادبي هلو ځلو په حق لا اوري. په خبرونه کې مستاسو لپاره څو سندرې هم راوړې دي چې په پیل کې درته د کرن خان دا نوې یوه دروړم.
ارمانی کور ترازی ارمانی کور کیو سیگی ارمانی کور ترازی او زنی خلق بی تپو سد زڑگی کور ترازی زنی خلق بی تپو سد زڑگی کور ترازی ارمانی کور کیو سیگی ارمانی کور ترازی ارمانی 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 ارمانی
کو خیام یوسفزی وای له پښتو ادب سره د مینې د تاړک چې خپل شعر ولیکي او د سعودي عرب په ریاض ښار کې د وی د بیټولنې غړی شي. د په خبره په مستقیمه توګه ونیزه غونډې کوي او کله نا کله د کتابونو د مخکتنې دستوري هم جوړوي.
زما ذاتینم چې کم دینو هغه الیاس ته د ادب سره زما شوق په بچپن نو بیا په باپیدا توګه په سن 2000 کې ما لومبه کلام لیکلو نو زه په خپل تخلص پسې ګرځیدم نو سوچ کول کول اخر دا چې خیام یوسفزی خپل بیا د بیل نو موتا کول خو چې چونکه دلته پر یاد کې د بچپن نه ما د 2000 پورې ما دا غیر نه پس ګریجویشن نه پاره په شو یونیورسيټي ته تللی ما چونکه آی ټی فیلډ زما آی ټی میکول یونیورسيټي نه نو وخت په وخت هم ان تخلي هلي زلي جاري ساتلي دي مشتاق مجروح صاحب دلی دوه په خیبر بازار کې په یو آفس یو پای کې ادبی نشستونه کوله با پیداګي سره نو کله کله به زور دم او هغه چې کوم مرکه به یا به روزادونه یا ادبی محفل بونه نه ما خوندونه غشتله 2004 کې زه دلته رالم واپس و مې رب ما ته په خپل فیلډ کې جاب میلاو شوې دی دلته ټولنې ډېرې دي چونکې ټولو سره ناسته پاسته ده ټول یاران دوستان دي زمارونه دي چونکې د والد صاحب هغه ناسته پاسته د غورځنګ د ملګرو سره ولو زما فروچان هم هغه طرف کړل نو د پښتو ادبي غورځنګ سره زما تقریبا د 2004 نه اړیکې دي او تر ننه تاریخه پورې دي کم سے کم چې مونږ خپل غړي یو نو 15-16 پاکازګۍ سره خپل کسان یو مونږ په دې ټولنه کې د خپرونې سکتر چې دی نو هغه زه ټاکلی یم میټینګ چې کوي نو هغه لکه هفته کې یو ځل د جمعې په شپه یا اکثر یا د جمعې په ورځ او کم چې خاص لکه داسې پروګرام وي چېرته خاص موقع یا د کتاب مخکتنې نو په هغه حوالې سره هغه پروګرام بیا مونږ کوو
خګوریدونکو خیام یوسفزی په دې اړه چې څنګه د مخابراتي ټکنالوژي یا آی ټی خپل مسلکی پوهه د پښتو ادب او موسیقۍ د ودې لپاره وکاروله داسې وایي
آی ټی اوزما فیلډ زه چې سعودي عرب ته راغلم نو ما به اکثر په دې ویب سایټ باندې کتل چې زه دا چې ځان یو کمیونټي یا یو داسې ویب سایټ وګورم چې پای کې زه خپل شاعري ورکوم یا د نورو شاعرانو کلامونه وګورم خو بهر هغه وخت کې 2007 کې داسې څه پاڼه زما په ذهن کې نه وه کفرس کا ویب سایټ مونږ ګورو نو یا بالکل موسیقۍ لپاره مختص کړی شوی دی یا د خیله کا د سیاست په حواله سره دی نو دا یو ادبي پاڼه په هغه وخت کې نه و نو دا هغه وخت ما ته یو خیال راغی چې دا یو پلیټ فارم په کار دی چې په هغه کې سړی د دیوانو یا د ادب لږ ډېر خدمت کوي او یا د شاعرانو حضرات یا د کتابونو د دې د لپاره سره لږ ډېر کومک چې سونه کوي نو په کار دی نو 2007 کې ما چې د دې پیل کړو هغه وخت کې زه یوازې وم او الحمدلله نن سبا زما سره داسې ملګری دي چې په بیک ګراوند کې ډېر زیات ما سره کومک کوي او سم مواد ملګری رالېږي سدن ته کې مونږ ګرځو را ګرځو د چا کتاب په لاس راشي نو هغه سکین کو پی ډي اف ته واړو نو بیا اپلوډ کو نو پښتو ډاټ نت کې که تاسو وګورئ نو دې کې د کتابونو برخه هم شته دې کې د موسیقۍ په حواله باندې هم لکه مونږ سونه چې زمونږ کېدې شو د دې په مناسبت سره نو هغه موسیقي هم د مختلف فنکارانو راغون کړی دي دا دین علاوه تاسو پکې درې مجله هم کته شی یو مجله ویاړ شنغر ده یو وطن مجله د پښتو او درې مچزنو هغه زلام د پښتو ده دا دین علاوه د اسلامي مټیریلز چې کوم د پښتو جبه کې دی یا په پښتو وکه دي نو دا غي د جمع کولو حسامون پکې کړی ده ورسره ورسره تاسو کته شی دا ډیزاین کارونه دا په پښتو کې چې آنلاین ډېر کمتر ملایوي نو پاري ملګری د دې شوق کوي نړۍ لپاره پښتو کې ډیزاین کارډونه هم موږ جوړ کړی دي او ورسره د شاعرانو برخه کته سو ګورئ نو غالبا یو 80 شاعران دي او دا هو کلامونه مې هم را ټول کړی دي سره دا عکسونه ابتدا ورځې د ټیم اوستو چې اورګنایز نو ورسره او بل مسئلے ہم بھی رضیاتی ہوئے اس کم سے کم ڈیلی یو دو گھنٹے ٹائم خدا آخری نہ کر دے اب بے شرم سے ڈیلی کوما نو کڈیر کم اور کم دا گھنٹہ ہوئی نہیں
زئی 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 چھ ماتے ماتے آئینے را ٹولی کو لو بولت سرو خدا نے را ٹولی کو لو بولت سرو خدا نے را ٹولی کو ಮಾತೆ ಐನೇರ ಟೋಲಿಕು ಸೈಚ ಮಾತೆ ಮಾತೆ ಐನೇರ ಟೋಲಿಕು ಪತಖತೋ ಬ್ಯಾವುಲಿ ಕು ಜೈಚೆ ಜಜುಣುನೋ ಪತಖತೋ ಬ್ಯಾವುಲಿ ಕು ಜೈಚೆ ಜಜುಣುನೋ ಪತಖತೋ ಬ್ಯಾವುಲಿ ಕು ಬ್ಯಾಖ್ಪಲೆ ಗಮ್ಜನೆ ಲೋ ಬೊಲ ದಸ್ರೋ ಖುದಾನೇರ ಟೋಲಿಕು ಸೈಚೆ ಮಾತೆ ಮಾತೆ ಐನೇರ ಟೋಲಿಕು ಸೈಚೆ
بپ کیوں کود جانان جانا نظر کر بپ کیوں کود جانان جانا نظر کر بپ کیوں کود جانان جانا نظر کر بپ کیوں کود جانان جانا نظر پھر تپ پر ہر سینے را ٹولی کو بولت سرو خدا نے را ٹولی کو سچ ماتے ماتے آئینے را ٹولی کو
اوریدونکو د خیبر پختونخوا د ملکن خیام یوسف زی چې د سعودي عربستان په ریاض ښار کې ژوند کوي وایي د لوی پانی څخه په بهرنۍ نړۍ کې میشت پختانه زیاته ګټه ترلاسه کوي. د نوموړي په خبره مسافر پختانه د پر ویب پاڼه د خپلې خوښې د شاعرانو کلام لولي او هم د خپلې خوښې د سندرغاړو سندرې اوري.
دا پښتو د چکم پرچار دی خبره زه خپل فرض ګڼم فرضین ګڼم لکه دا شاعر یا دا ادیب دا هغه غږ بل تر سوال هغه په خصوصي توګه هغه رونو ته کم چې په بهر هیوادونو کې میشته دي کم چې په پاکستان کې دی افغانستان کې دا هغه لپاره خو سمسلې نشته دا هغه ژوند الړي په سنه ساتوګه یا حیثیت د شاعرانو او ادیبانو سره لینک ته یا هغه کنیکټ دي خدا ملګری کوم چې زما غونتی مسافر دي ساز غونتی مسافر دي نو هغه اکثر لکه ډیر زیات کړيږي د پښتو کتاب په سیګر دینه ملاوي یا د بیزو په کوم دینا ماتيږي نو دا د هغه لپاره ډیر زیات لکه د ګټي خبره ده او هغه ته ډیر زیات استفاده پورته کولی شي لکه مثال په توګه به تاسو ته ووایم چې د غنی بابا کلیات دلته په سعودي عرب کې نشته بالکل نو دا غیر لپاره دا یو کوشش ته نیمګړې غونته کوشش ته چې بس په پی ډی ایف فارمیټ کې د غنی بابا کلیات پراته دي کوم ملګری لوستل غواړي ډاونلوډ کولی شي کتی شي په دې حواله سره لکه ما ته فیډبیک هم راځي د ملګرو نو ډېر زیات خوشحالیږي او زیات تر فیډبیک دا غوړم راځي کوم شي لکه په بهر هیوادونو کې نشته دي دا رنګ په موسیقۍ کې هم په بهر هیوادونو کې تازه لري ریسنټلی البوم راغلی او درمان نو زما خیال دی چې څونه ملګري په بهر ملکونو کې پراته دي هغه دم دغه د نت په لارې یا د نت په ذریعه باندې ډاونلوډ کړی دی یا اورېدلی دی ځکه چې هر سړی خو د پاکستان نه اډیو کافي نشي ترلاسه کولی.
ښاغلی اوریدونکو خیام یوسفزی وایي دی د شاعرانو په خوښه د هغوی د شاعرۍ کتابونه خپلې ویبپاڼې ته خېژوي. نوموړی زیاتوي په خپله ویبپاڼه یې د یو واضح پیغام په ترڅ کې لیکلي دي چې که یو شاعر یا هنرمند ونه غواړي چې هنري توکي د پښتو ډاټ نیټ له لارې خپاره شي نو دته دې ولیکي تر څو زر تر زره له یادې ویبپاڼې لرې کړل شي.
د کتاب د پاره لکه با قدم ما د هر شاعر او د ادیب نه لکه تاسو سره دي شاعرانو او ادیبانو تر سهي ځکه ممکن ده چې موږ په خپل لکه شاعري کوو دا هو سره زمون یو لینک وی کنه نو هر شاعر کتاب چې ما ور کړی دي نو با فائدګی سره ما تاسو کړی دي اغه حضرت یا اغه شاعران ادیبان کوم چې په اوس نشته نو دا هغه کتاب لکه د تاسو ګنجایش سره غوږ خپل دغه اساسه ګرم هغه ما دغه شی ور کړی ده باقي د موسیقي په حواله یو داسې پیغام ما لري کې ورکړې ده چې تاسو ته اعتراض وکړه هر یو هنرمند دی که هر څوک وي چې را هغه دا نه غواړي چې زما د فن یا البوم یا کتاب یا هر څه چې وي چې را د دې پرچار دی ونی شي یا زه دا نه غواړم چې ملګری دا ډاونلوډ کړي نو بالکل مونږ هغه لپاره سر سترګو دا خبره منو او چې په کوم ورځ مونږ ته وي په سبا نه مونږ لري کوو خو تر اوسه پورې چا دا اعتراض نه دی کړی.
قدرمن اوریدونکو خیام یوسف زیوائی په پام کې لري چې پراتونکو کې د زینو کارونو په کولو سره د خپلې ویب پاڼې معیار نور هم ښه کی. په دغه لړ کې نوموړی د خیبر پختونخوا له حکومت هم د مرستې غوښتنه کوي.
د پښتو په فونټس باندې لکه کار وشي او د پښتو په سافټویر باندې لکه کار وشي دغه ته زما خیال دی. او یو کمیونټي سنټر په دې کې جوړول غواړي چې په دې کې پښتانه ځان رجستر کولی شي او د یو بل سره اړیکې په دغه ذریعہ باندې فرس کا مونگا دو وڑو چیر مونگ دی خپل جبیلا نور هم فروغ ورکو نور دی هم لکه دا ایڈوانس کو دا غیر بارا خود تاست پت دی جی لکه فائننشلی سپورٹ پکار دی دا سی واک داران دا سی چارواکی یا پکار دی چی اغلا که مونگ سپورٹ راکی لکه که مونگ اس روپے کی یوانا کار کو نو بیاوا شپارا سنے کار کو مین پاور پکار دی سورسز پکار دی فائننشل بجٹ پکار دی اس هر چیز دا مونگ ملگری پا شریک کو زما خپل دا ذاتی سوچو چې د دې چې کم انکم سلک به راځي نو خپل دا می خیال او چې رزدار داسې خلکو ته دا انکم زو وقف کما چې په پاکستان کې شاعران دي ادیبان دي هنرمندان دي چې وسه نه رسي یا هغه ته فاینانشلی سپورټ ضرورت دی خو چونکه د دې چې کم انکم راځي نو هغه بیا واپس په دې ویب سایټ خرچ کیږي نو هغه سوچ زما تر اوسه پوری نه پوره کیږي ځکه چې څه چې راځي نو زه واپس په ویب سایټ لګوم زمونږ چې کم د ثقافتي امور وزیر ته دا غوته پکار دي چې پته وکي یا اغوزان اپ ټو ډیټ ساتي چې را په آنلاین دنیا کې یا په سایبر ورلد کې لکه پښتانه سکی دا غو کار کردګي سدي یا څوک فون په بو کې دي نو پکار دي چې دا غو د لپاره یو داسې مواقع یا داسې سورسز یا هغه خلک لکه دغه سکلز وسره دي خپل ټیلنټ دغه کې خرج کوي نو پکار دي چې هغه لکه سپورټ ورکړي نو چې په ښه طریقه او په احسن طریقه هغه خپل ټیلنټ لکه خرچ کی.
اوریدونکو خیام یوسف زید سعودي عربستان د سخت اسلامي قانون په یادولو سره وایي چې په دغه هیواد کې میشت پښتانه نشي کولای د موسیقي غټ کنسرتونه جوړ کړي. د نوموړي په خبره سعودي عرب میشت پښتانه البته د ونیزي رخصتۍ په شپه په خپلو ډیرو کې سره غونډيږي او د ټنګ ټکور محفلونه کوي.
دلته خو چونکه قانون سخت دی او په ذاتي توګه که تاسو مثلا څوک یا زه څوک راغوښتل غواړم نو راغوښتی شم خو چونکه زه په عوام الناس کې دا غی لکه خبر نشم ورکولی چې د پاکستان یا د پښتونخوا نه پلان کې هنرمند راځي او دلته به دغه پروګرام وي که چونکه دا خبر دلته د حکومت واکدارانو ته پته ولګي نو یو بندیز لګولی شي او مشکلات جوړولی شي. تېر روزو کې بختیار خټک صاحب چې راغلي نو هغه که پروګرام کړی هم نو لکه چرته په دیره کې به کړي یا د سیزان له یو استراحه یا هوټل کې ځکه که د فرض کدل ته دا پښتانه خبرې شي نو ماشاءالله ډېر زیات پښتانه دي غرضنه بیا دلته مسله جوړېدی شي. په ذاتي توګه یا داسې وړوکې غونته پروګرامونه لکه دا دلته کېږي دا هرې جمعې په شپه کېږي په دیرو کې کېږي استراحګانې ورته مونږ وایو داسې یو جوړ کړی شوی ځي مزدار غونته هغې ته ځي د پښتانه ملګري وروڼه هلته خپل پروګرام کوي.
گران اوریدونکو په سندرو امیل خبرونه کې مو د خیام یوسفزی خبرې واورېدې چې سرنګ نوموړی د پښتني ادب او موسیقۍ د ودې لپاره د مخابراتي ټکنالوژۍ له خپلې پوهې کار اخلي. د خبرونې په پای کې له دغې یوې بلې سندرې خوند واخلئ او ورسره ما هارون باچا ته اجازه هم راکړئ. خاد او بریالي اوسئ.
دلکا مولا توے د جنت زے کنا منلا تپوس کوی او تپوس کوی شاندرا نو پختی سنگا اس منے کنا ما
مانا لا تپوس کوي او تپوس کوي سترگے ماں بچ سترگے اوک پیالے دی ڈکی ماں بچ سترگے اوک پیالے دی ڈکی شنڈی کڑی چختے وینا واخلا او شنڈی کڑی چختے 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 وینا وینا واخلا مانا لا تپوس کبھی چتر شرابس کے